د دندې لري کړ او دوی اونۍ د مخه د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لري کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوز د ویان آصف غفور پر ټویټر باندې راغلی چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلی چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په 6 یې په یوه مقاله کې د پوز ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د ورځپاڼې په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي، کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون 17 زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه واد ملکی حکومت د راتلونکي په اړه اندیښنې راپورته کوي. پاکستان په 1947 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه واد اداره کړی دی.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر حکیدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی، نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کنداری راته وایي چې لکل رئیس سندرې بولي اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم، د سینما کې خو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق به رالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغه هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. څرګنده کړه چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلي باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوی دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې 130 مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفې د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی وو د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق صافي تان ته ویلي افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه او ورکړل سو.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علوم اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه‌های پشتو و تاریخ پشتون‌ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین‌المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان‌ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم‌های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهنمال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحال یم چې نن د هیواد په علمي او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه او خوښۍ کې شریک ګڼم. لخه مرغه زه د دغه مرکز د پرانستو غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ییز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چا په ګاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون، او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همدار از د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علوم اکاډمۍ د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د کاغلی دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوی مضامین لري، خو دلگیر وایي لام په خپله شاعری ډاډه نه یم، ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د کاغلی دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حصه کې مال ځوانانو اورېدلی دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېر شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي، مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوي څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چل ورسره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی کنه، که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولی شي چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده، د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپل ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستی دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغسې چې سړی احساس کړي. د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي، ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نه شي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ماته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مونته د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلگیر صاحب، غزلونه ډېر لیکئ که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم، خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلي تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې 15 یا 16 دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو به خبرې کوو
نن نو عمان سے غزل دے